اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم غاز څخه چش کیږي استفاده کیږي. هیلیم غاز بیا یو غیر فعال غاز ده او خطر نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه چش وکړو، استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې، البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیکه نښه ولیکئ. دوهم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې منځته راوړل شو؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو. هیله لرام چه طول با جور روغ او صحت منده بیاسته. زدیانه سلحی تاسو طول تا ده اتم طولگی ده کیمیا مزمون اتم لوسته شرخ لست ویم. او هیله لرام چه دلوست رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانوز دکون کو، زموش او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع ده تیزابونه او الکلی، چې د څلور اویې مصفې څخه پیل تر څلور اتیې مصفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې د اکسایډونو په اړه بحث وکړ، راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلی وپیژنو. چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي؟ تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپله له یونانی کلمې اسیدو څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریووالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپله د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده، چې خپله د تریووالی یا د ترش په معنا ده. خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل سي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي، چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده، د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلی خپل د دغه الکلی چې خپل یو عربي کلمه ده اخستل شوی ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلی د په ساده ډول سره ایری ته هم ووایو چې رازو د الکلیو خواص ویو چې الکلی بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلی خواص وای اکثر الکلی یا اکثر مرکبات چې دی هغوی په خپل ځان کې د هایدروکسیل منفی آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکساید درلودونکي دي. الکلیګان چې دی خپل تریخ خوند درلودونکي دي او په عین وخت کې د هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګان دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو چې خپل د الکلی ځینې مرکبات چې پکې استفاده شوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دې خوندونه نه کتل کیږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. کچیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلی استفاده سوي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه کچیرې تاسو لیدلي اوسئ ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګیږي، کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دی خپل دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو ساعت کې په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلی، که چیرې الکلی په نظر کې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کیداسې نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی شي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کیدای شي چې په اوبلونو محللونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپله یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلیګان په نظر کې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلیګانې په اوبلن محلول کې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راکي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلی ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپل د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لکه شي وینئ کیدای شي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي. د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي او په عین وخت کې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې غاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چش کیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کښې هم استفاده کیږي او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسته راکوي او په عین وخت کښې یو بل الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کیږي او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلي ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوه شو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کیږي یعنې څه پوهیږو چې دا تیزاب دي او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې کچیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب او کچیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده. او په عین وخت کې نور طبیعي رنګونه هم ستا چې موږ او تاسو کولی سو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وشیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کې د تورو چایو په پانو کې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پرې ښودل کیږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل اورنج او یا هم د تیزاب او الکلیو دا چې دي کولی سي په محلولونو کې شي. موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودون کې اوسي چې دا تیزاب او که الکلی دي. خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه شي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلیګانې موږ او تاسو ویله چې دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزاب درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنۍ خوړلو په وخت شي چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې زموږ سره مرسته کوي. الکلیګانې دي، د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکسایډ چې خپل د صابون په جوړولو کې او د کاغذ په جوړولو کې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدرو اکسایډ د سمنټ په جوړولو کې، د پپلستر کولو کې استفاده کیږي او ډېر زیات استعمال لري. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کې یو څو سوال مطرح
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنای ګرانو زده کوونکو. هله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفحې څخه پیل او 500 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کیدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوه عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د وی تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه را تکوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونو د کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچنی وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولی شو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولی شو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولی شو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول د ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستارې یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویله چې د آی سي یعنی د اسید کلمې پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کښې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی شو چې ترسره کړو لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي نو په همدې ترتیب دا وایو چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کیږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي هغوی لکه کوچ خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي هغوی لکه زیتون یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی شو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولی شو چې غوړي چې لاسته راوړو او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کیږي. دې یو هم حیواني وازګي چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دی بیوتارین دی او داسې نور دی همیشه موږ او تاسو ویل چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دی خپل یو قسم مایع غوړي دی چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنی اولیک اسید چې خپل د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی شو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دی دوی د لیږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمیرل کیږي او د روغتیا لپاره ډیر ګټور تمامیږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو وویل چې د لیږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی شو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلیس پښتون کې کولای شو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجن په نوم سره یو نو غوړی دی چې په همدې طریقه موږ کولای شو چې دوی جامد شکل ته واړو او دا مارجن چې د خپل د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتو اضافه کوو چې کچیر د مارجن غوړی زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کې د ویریدونو د بندیدو لامل شي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامیږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي او په همدې ترتیب مختلفو امراض سبب کیږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي او یعنی استعمال باید ډیر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د ویتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو میرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای شو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازګې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای شو چې هم ګلیسرین لاسته راوړو او هم کولای شو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای شو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي چې مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودل سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای شو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کشی د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کیږي یو ارزان قیمت اتر استفاده کړو، او د سوډیم هایدروکساید مقدار هم پکې زیات وو، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، ایسترونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي؟ واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید عمومی فرمول دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنی او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده به یستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا ایوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه پیل تر درو پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده، چې تېر درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و، د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و، او دغس ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و، آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه او آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د یو اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلی وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټمي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو، چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټمي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیوني شعاع څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعاع وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه، اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی، چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي، چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټمي شعه پیدا کړو او آیوني شعه پیدا کړو. او د عنصرونو اټمي شعه چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې که چیرې موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، اټمي شعه چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټمي شعه چې ده چې شي کیږي په پرله پسې ډوله کوچني کیږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې چېشتی لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټمي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ ښکته خواته زیات کیږي او د الکترونیکي شرونو شمیر هم د یو واحد کچل وړيږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کې له پورته خواته ښکته خواته لوړيږي او ورته مشو هاي امر سره تش کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپیریال کې د عنصرونو اټومي شوا له چپې خواڅخه یا هم له کیڼې خواڅخه او ښي خواته کوچنی او برعکس د ښي نه او کیڼې خواته بیا په پله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي اینی شوا او اټمی شوا او برعکس د شی خواته او چپه طرف ته بیا بیسته د دوی اټمی شوا تشکیږي لویږي. خو لامل شش دی لامل دا دی چې د هسته مثبت چارج اغیز په الکترونیکي شرونو باندې زیاته ده او الکترونونه د هسته پر چاپیریال باندې چش سوي دي راټول سوي دي راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایش د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي. لکه څنګه چې تاسو په کولای سئ په دې تصویر کې هم ووینئ او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای سو چې موږ او تاسو اټومي شعاع او آیني شعاع په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندر والز شعاع وایو چې د وندر والز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندر والز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونو دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونو موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي د دوه اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو ترمن هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د وندر والز شعاع وایو چې یو عمومي فرمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه ډي یعنی نیمه فاصله د شش ترمن د دوو هستو ترمن عبارت ده وندر والز فاصله څخه ده چې شعاع څخه ده چې دا ډي خپله دلته د شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولانسي شعاع هم لرو. که چیرې وګورو کوولانسي شعاع بیا داسې تعریف و که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شعاع چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو چې کوولانسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ دغه فاصله. مخکې د وندر والز دا مکمله فاصله وه د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره. کولای سئ چې په دې فرمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. اول په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعاع او آیني شعاع د دوراني جدول پر اساس د پورته سه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سه مخ پر پورته خواته کمیږي، او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیوني شعاع لویه ده تر اټومي شعاع او اټومي شعاع بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعاع. یعنی آیوني شعاع تر چا؟ تر اټومي شعاع لویه ده او کیتوني شعاع بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعاع ته کوچنۍ ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چارج ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع لویږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چارج ډیریږي نو شعاع یې هم ورسره چش کیږي کوچنی کیږي. یعنې د یو د بل سره چشته مستقیما متناسب دي. هر څومره چې منفي چارج ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع ډیریږي، خو هر څومره چې مثبت چارج ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع یې چش کیږي کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیما متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چیرې وګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات سو؟ کلورین منفي یو زیات سو. او په همدې اساس رزو دلته یو بل مثال مثال اکسیجن منفی یو او اکسیجن منفی دوه. د دې ځای کې بیا ولې منفي دوه زیاته؟ ځکه چې موږ او تاسو ویل هر څومره چې انیوني شوه یا منفي چارج یې څه کېږي زیات کمیږي، هغومره د دوی اټومي شوه څه کېږي لویږي. او په همدې اساس راسې په دې ځای کې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو. د دوی ترمنځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوه یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتېږي هغومره اټومي شوه څه کېږي کوچنی کېږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ تاسو ورکولای شو. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو هغه اټومي شوه او آیوني شوه راځو. اوس موږ تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پېژنو، چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کېږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري، په مختلفو مختلفو ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کېږي، چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کېږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي، جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري، چې یا ویلي سي او یا هم چې شي غلیان درجه یې چې شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي. او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دوی کښې د سیماب څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کېږي، او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم نیکل او مکنیزیم د دوی سره چې جوړوي الیازونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو ترمنځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې ده د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور نور مهم عنصرونه دي، یو هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي. او ځینې نور عنصرونه لکه کروم، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم اوسپنه، دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو ویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته، چې قیمتي قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې له دوی څخه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. که څه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هوند قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله، د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې، او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید څه شي ډک سي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي. کېدای شي چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د قاعدې پر بنسټ باندې د اس له اوربیټال څخه لوړه وي، نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیټالونو کښې ځای نیسي، او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربیټالونو کښې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کېږي. کله چې د ډي اوربیټال ډک سو، نو بیا باید د ډي په اوربیټال کښې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بې ثباته دي نسبت اس ته بی ثباته دي، چې له اس څخه څه شو بی ثباته سو، خو په عمل کښې داسې نه ده. یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کښې د ډي الکترونونه د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډیر ټینګ نشته دي او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کیدای شي چې موږ او تاسو خپل په نظري ډول سره هم ووینو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني موږ او تاسو وینو د اوسپنې او عنصر د چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژي کې سویه په اوربیټالونو کې موږ او تاسو ترتیب کوي، یو اس دوه دوه اس دوه 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 پی شپار، درې اس دوه درې پی شپار، څلور اس دوه درې ډي شپار. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپار نسبت چاته اس ته بې ثباته دی ښه. په دې ځای کې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي په دې ځای کې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي، لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل په دوهم حالت کې تاسو ګورئ دلته هماغه ده، خو ما دلته د اس پور بیتال کې الکترون بای ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کې موږ تاسو د سلور اس صفر لرو، درې دی شپږ لرو. په درېم حالت کې کله چې موږ تاسو ویل چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس بنو د ډي اوربیټال هغه ولانس قشر چې دی هغه به خپل الکترون چې کوي یو الکترون د لاسه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني. په درېم حالت کې بیا ټول آینه نه هغه سلی کو لور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی درې ډي پنځه سو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.